اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. 8 بجې دي. د دې یو ساعته خبرونه اوریدو ته ښه راغلاست. په دې خبرونه کې به واورئ چې په پام کې ده د حج د مراسمو له پای ته رسېدو وروسته هیواد ته د افغان حاجیانو د راستنېدو لړۍ د جمعې په ورځ پیل شي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې پاکستان د کشمیر د وضعیت په اړه د بحث لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو او په وروستۍ برخه کې به د ازادۍ راډیو اونیس پروګرام ازادي او اوریدونکي هم واورئ. خو لومړی خبرونه. دا هم د خبرونو سرچکی. افغان چارواکي وایي د ننګرهار ولایت په بټي کوټ ولسوالۍ کې د داعش ډلې دوه تنه مهم غړي نیولي دي. د هلمند چارواکي د دې ولایت په ګرمسیر ولسوالۍ کې د نهو وسلوالو مخالفینو د مړینې او ټپي کېدو خبر ورکوي. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د پاکستان صدراعظم عمران خان نن د اګست 14مه له هند څخه د دې هیواد د جلا کېدو د کلیزې ورځ په کشمیر کې تیروي. بشپړ خبرونه. افغان چارواکي وایي د ننګرهار ولایت په بټي کوټ ولسوالۍ کې د داعش ډلې دوه تنه مهم غړي نیولي دي. د کورنیو چارو وزارت د سې شنبې ورځې ناوخته په یو بیان کې وویل په نیول شویو کسانو کې یو تن عبدالرحمن نومیږي چې په تلهه مشهور دی. د کورنیو چارو وزارت د خبر پاڼې په وینا نوموړي د داعش ډلې د وسلوالو لپاره د ځانمرګو واسکټونو د جوړولو مسؤلیت درلود او د بټي کوټ ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د بل نیول شوي کس د هویت په اړه څه نه دي ویل شوي، خو ویل شوي چې د داعش ډلې له دې دوو مشکوکو غړو سره وسلې او مهمات هم نیول شوي دي. د داعش ډلې وسلوالو په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې د ګڼ شمېر خونړیو بریدونو او چاودنو مسؤلیت منلی. د هلمند ولایت چارواکي وایي چې د دې ولایت په ګرمسیر ولسوالۍ کې نهو وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبلا وښتې. د هلمند د امنیه قمندانۍ مطبوعاتي څانګه په یو بیان کې د ګرمسیر ولسوالۍ د امنیه قمندان سمونیار عبدالرؤف فیضي له قوله لیکي چې نوموړی وایي ترورستانو غوښتل د ګرمسیر ولسوالۍ په اړونده شملان سیمه کې پر امنیتي پوستو حملې وکړي، خو د اپراتیفي معلوماتو له مخې د پولیسو له ځواب سره مخامخ شول. د هلمند امنیه قمندانی وایي په دې نښته کې شپږ وسلوال وژل شوي او درې نور ټپیان دي. په بیان کې یادونه شوې چې په نښته کې افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. په خوست کې لسګونه پیغلو او میرمنو پرون سه شنبه په هیواد کې د جګړې له ښکېلو خواوو د اوربند او سولې غوښتنه وکړه. د میرمنو چې د اختر په دریمه ورځ د سولې د ټیکري په نوم په یو پروګرام کې راټولې شوې وې، له طالبانو او حکومت دواړو وغوښتل چې ژر تر ژره په خپلو کې مخامخ خبرې پیل کړي او روانه جګړه پای ته ورسوي. د غونډې له ګډونوالو څخه یوه میرمن محبوبه لال وه. هغې په خپله وینا کې د جګړې د ناخوالو یادونه وکړه.
هغه جګړه چې زموږ میندې بورې کړې، هغه جګړه چې زموږ خویندې بې وروره کړې، او هغه جګړه چې زموږ ماشومان یې بې سرپرسته کړل.
د سولې د ټیکري په نوم دا غونډه د خوست د ولایتي ادارې په نوښت جوړه شوې وه چې په ترڅ کې یو شمېر مخکښو ښځینه مدني فعالانو ته د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د سلمې کلیزې په ویاړ ستاینلیکونه هم ورکړل شول. لازادې راډیو خبرونه اوري. د پاکستان صدراعظم عمران خان نن د اګست 14مه له هند څخه د دې هیواد د جلا کېدو د ورځې کلیزه په کشمیر کې تیروي. د عمران خان دفتر ویلي چې یو شمېر وزیران به مظفرآباد ته په سفر کې له خان سره ملګري وي او هلته به د ټولو ګوندونو کنفرانس جوړ کړي. کشمیر ته د عمران خان له یو ورځني سفر یو ورځ مخکې پاکستان په کشمیر کې د روان وضعیت په اړه د بحث لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې د جوړېدو غوښتنه وکړه. دا غوښتنه وروسته له هغې کېږي چې هند د اګست په 15مه نیټه له جمو او کشمیر څخه د کورواکۍ د هغې امتیاز د اخیستو اعلان وکړ چې د هند اساسي قانون دې سیمې ته ورکړی. اسلام آباد د هندا اقدام نړیوال سولې ته ګواخ بولی او وایي چې د پریکړه به په کشمیر کې قومي تصفیه ته لاره پرانیزي. په داسې حال کې چې په هانګ کانګ کې د چین د حکومت پر ضد مظاهرې روانې دي، اعتراض کوونکو د هانګ کانګ په نړیوال هوایي ډګر کې له بلوازد پولیسو سره نښتې کړې او په ودانۍ کې دننه او بهر ګډوډي جوړه شوې ده. چارواکو پرون سه شنبې د دوهمې پرله پسې ورځې لپاره هوایي ډګر ته چې د نړۍ له ډېرو بوختو هوایي ډګرونو څخه دی الوتنې لغوه کړې. د آسیا د مهم اقتصادي مرکز ته د الوتنو لغوه کېدل له هغه ویرو سره په یو وخت کې دي چې ښایي پیکینګ د مظاهرو د آرامولو لپاره هلته چینایي پوځیان واستوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر خپله ټویټر پاڼه لیکلی چې استخباراتو د ته خبر ورکړی چې د چین حکومت د هانګ کانګ سرحدونو ته ځواکونه استوي. نړیوالو رسنیو پرون د هانګ کانګ په هوایي ډګر کې دننه او بهر د مظاهرو او د اعتراض کوونکو او پولیسو ترمنځ د فزیکي شخړو تصویرونه وښودل. اعتراضونه د هغې لایحې له تصویب وروسته پیل شول چې له مخې مشکوک کسان په چین کې محاکمه کېدای شي. هانګ کانګ چې پخوا د برتانیا مستعمره وه، په 1990 کال کې د کورواکۍ او ازادیو په تضمین چین ته وسپارل شوه. او د روسیې دفاع وزارت ادعا کړې چې د ناټو یوه اف 13 جټ جنګي الوتکه د نړیوالو اوبو پر سر هغې الوتکې ته نږدې شوې ده چې د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو پکې و، خو وایي چې د روسیې سو وویش جنگی الوتکو بیرته لری کېدو ته اړ کړې ده. تاس خبری آژانس د سه شنبې په ورځ په یو راپور کې وویل د شویګو الوتکه د روسیې له کالیننګراد ښار څخه مسکو ته روانه وه چې د بالتیک سمندرګي له پاسه له دې پیښې سره مخامخ شوه. د ناټو یو ویان ازادۍ راډیو ته پر ایمیل په استول شوي پیغام کې ویلي یوه روسۍ الوتکه چې یوې بلې روسۍ جنګي جټ الوتکې بدرګه کوله د سه شنبې په ورځ وختي د بالتیک د سمندرګي له پاسه څارل شوې. ویان زیاته کړې د ناټو د هوایي کشف الوتکو هڅه وکړه چې د دې تړون هوایي حریم ته نږدې شوې د الوتکه وپیژني، او په وینا یې کله چې الوتکه وپیژندل شوه د ناټو جټ الوتکې بیرته خپلې اډې ته ستنې شوې. د ناټو یو ویاند ویلي په دې اړه چې په الوتکه کې څوک سپاره وو معلومات نه لري. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو راسره اوسئ، د دې خپرونې په دوام کې راپورونه خپروو. و باورئ چې د حج د مراسمو له پایته رسیدو وروسته خپل هیواد ته د افغان حاجیانو د ستنېدو بهیر بل سبا د جمعې په ورځ پیلېږي. په یو راپور کې هغو ستونزو ته کتنه کوو چې افغان حاجیان ورسره لاس ګریوان وو.
موږ د امارات د حرم شریف نه تقریبا نیم ساعت مزل د موټر په لارې راتاوېده او پیاده شو. په آخر کې موټر بند شول. څلوېښت دقیقې 15 دقیقې کوم مزلم وه.
ولسمشر اشرف غنی وایي د سولې یوې موافقې ته د رسېدو تر مهاله د ځواک کارول د افغان ځواکونو اصلي دنده ده. خو په خوست کې بیا نجونو او میرمنو پرون په یوه غونډه کې د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ وکړ چې د سولې خبرو ته کښېني.
د خدای لپاره زموږ په کونډو، زموږ په یتیمانو او زموږ په د خویندو باندې ورخمېږئ. دا جنګ هېڅ معنی نه لري. وایي وخت به تېر وي، بیا په لاسونه مروړئ.
په نورو راپورونو کې په کندوز کې سږ کال د غنمو حاصلات زیات وو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې پاکستان په کشمیر کې د روان وضعیت په اړه د بحث لپاره د امنیت شورا د یوې بیړنۍ غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې. نور راپورونه هم لرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. پام وکړئ د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته. سلګونه زره حاجیان به نن چهارشنبه په مکه معظمه کې د حج وروستي مراسم ادا کړي او د جمعې له ورځې به هیواد ته د افغان حاجیانو د ستنېدو لړۍ پیل شي. حاجیان نن په مکه معظمه کې د طواف ودا مراسم پر ځای کوي. که څه هم د حج او اوقافو وزارت وایي چې سکلې د افغان حاجیانو لپاره په سعودي عربستان کې ډېرې اسانتیاوې جوړې کړې وې، خو بیا د پخوانیو کلونو په څیر یو شمیر حج ته تللي افغانان د حج او اوقافو وزارت د مرستې او ملاتړ له کمښت څخه شکایت کوي. دا موضوع اجمل آند په خپل راپور کې راخیستې.
حجی نوراغا حریبا وای ډیر خوشاله دي چې د حج د قبول یو پخانه ارمان پوره شو. نو مولای چې د سفر ستړي او د سعودي عربستان سخت ګرمي ګاللې ل مکی مکرمه څخه آزادۍ راډیو ته ویل د حج د مناسکو له بشپړې دوه وروسته د روحي آرامۍ احساس کوي.
احساس بسیار خوشی دارم، احساس میکنم مثل طفلی که نو تولد شده باشه، بسیار سبک هستم و میتونم نمازهای پنجگانه خود طاعت و عبادتی که میکنم خالصانه بسیار میفهمم که احساس میکنم که حالا به صورت درستی و همون عبادت جمعیم.
و دیش کلن هریواد هاگ شاو خواد دیر سرو حجیانو لدلی ده چه سکل افغانستان سخده هج دادا کول لپار سعودی عربستان تطللی. د دې افغان حجیانو په سلو کې 25 خزیدي. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي سکه له دغه سانتیاو سربیره چې د کوربه هیواد لخوا حجیانو ته برابر شوی وي، افغان حجیانو ته د استوګنې لارښوونې او انتقال په برخو کې لا زیاتې سانتیاوې برابرې کړې وي. د دې وزارت د چارواکو په وینا افغان حجیانو سکل په سعودي عربستان کې د مرستې لپاره 650 ناظمان او لارښوونکي، 80 مفتیان او 60 ډاکټران درلودل. همدارنګ 240 کسان نور په بیلابیلو کمیټو کې لکه د ترانسپورت کمیټه، فرهنګي کمیټه او نورو کې د دوی د مرستې لپاره ګمارل شوي وو. یو شمیر افغان حجیانو د دوی لپاره له برابر شو اسانتیاو خوخي سرګند کړي. مولوی ادم خان چې له کابل څخه د حج دادا کول لپاره سعودي عربستان ته تللی، ازادي راډیو ته ویل
ان شاء الله ډېر ښه برنامه و، د پروګرامونو معلمینو حضراتو ډېر خدمت وکړ، کوم چې ناظمینو ټول راکینو دا وزارت ارشاد حج او اوقاف
خو د لارښوونه خوړو او استوګنې په برخو کې یو شمیر شکایتونه هم شته. دا حیات الله په نوم یو حج تتللی افغان بیا وای د استوګنې لپاره ورته نیول شوی ځای مناسب نو او موقعیت ډیر لري.
د موږ د امارات د حرم شریف نه تقریبا نیم ساعت مزل د موټر کا موټر فلر را تا ودا پیاده شو، اخر کې موټر بند شو سالویک د کی 15 سالویک د کوم ځای لاندو.
یو شمیر نور افغان حجیانو هم لازادي لري سره په بیل ابیل او ټلیفوني تماسونو کې حالت د لارخونې ترانسپورت او استوګنې په برخو کې دوی ته لا برابر شو امکانات او شکایتونه کړی او غي نیمګړي بللي. حتی موکر چې د افغان حجیانو د شکایتونو په اړه د حج او اوقافو د وزارت د چارواکو نظر واخلو خو بریالي نه شو. د حج په سګنۍ مراسمو کې د نړۍ له بیلابیلو برخو 2.5 میلیونه مسلمانانو برخه اخیستې وه. که څه هم په یمن او سوریه کې د تهران او ریاض ترمنځ روانې سیالۍ او د لویدیځ ویران ترمنځ وروستي کړکیچ په سیمه کې وضعیت ترینګړې کړې، خو سکال د حج مراسم په آرامه فضا کې ترسره شول او پکې د کومې لویې پیښې رپورټ تر اوسه نه دی ورکړل شوی. سعودي چارواکو تر دې مخکې د حج د مراسمو پر مهال د ځانګړو امنیتي تدابیرو خبر ورکړی و او ویلي و چې دغلته هر حرکت څاري. تر دې مخکې کلونو کې د حج په مراسمو کې د ګډوډیو له کبله ځینې مرګونې پیښې رامنځته شوې وي. په سعودي عربستان کې د ازادۍ راډیو خبریال د افغان چارواکو له خولې وایي ټاکل شوی د جمعې په ورځ د افغان حجیانو لومړنۍ ډله وطن ته ستنه شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو واوري. ولسمشر اشرف غنی وایي تر هغه مهاله چې د سولې تړون د ملت لخوا تصویبیږي، د پوځي ځواک کارول د هیواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو اصلي دنده ده. ښاغلی غنی پرون سه شنبه له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د اختر د مبارکۍ په کتنه کې همداراز وویل چې امنیتي ځواکونو مبارزه د افغانانو لپاره ده. په دې اړه فیروزه عزیزی نور جزئیات لري.
ولسمشر محمد اشرف غنی افغان امنیتي ځواکونو ته سپارښتنه وکړه چې د سولې د تړون تر تصویبېدو دې په جدیت خپلې دندې ترسره کړي. ښاغلي غنی د ملي دفاع وزارت په تالار کې د امنیتي ځواکونو سره د اختر مبارکي کوله وویل
تا روزی که پیمان صلح از طرف ملت افغانستان تصویب میشه، وظیفه قوای دفاعی و امنیتی افغانستان استعمال قوا است. تاسو وظیفه دار نه ده چې راسی وګوري چې سیاسي بادونه کوم خواته وځي. اتاس دنده مقدس دنده دی وطن ساتنه ده او زه بایز سر کماندان دیالا خبر صلاحیتونه تاس ته انتقال اوم چه تاس ترا قید اکی پوره به عزت او به افتخار قوه استعمال که او دا وسطه نمیساد.
جمهور رئیس غنی څرګنده کړ چې د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو د تمویل، تجهیز او روزنې لپاره به واضح بین المللي تعهد وجود ولري او د افغانستان او نړۍ د شریکو ګټو پر بنسټ به مختزو. نو په داسې حال کې چې تر دې وړاندې له طالبانو سره تر سولې وروسته د افغان امنیتي ځواکونو د منحلېدو ګنګوسي خبر شوی وو او په خاطر کې د طالبانو یو مشر عباس تنگزی لوري ویل شي و چې د افغان امنیتي ځواکونو لسره جوړیدو ته اړتیا ده. هغه څه چې نوموړي په خپلو وروستیو څرګندونو کې رد کړل، خو یاد موضوع په کور دننه د حکومت په ګډون د خلکو غبرګونونه راوپارول. خو ولسمشر محمد اشرف غنی امنیتي او دفاعي ځواکونو ته ډاډ ورکړ چې د دوی په راتلونکي به هیڅ ډول معامله نه کیږي.
امش منه داده چې د دې وینې قدر به دا ولس هیڅ وخت نه لري، او ژمنه مې درسره داده چې د امنیتي او دفاعي قوا راتلونکي باندې به هیڅ نوع معامله نه کیږي. هیڅ موافقتنامه که در او هویت و اقتدار ملی قوای امنیتی و دفاعی افغانستان مسئول نباشه قابل قبول نیست.
ښاغلی غنی د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د امکاناتو او تجهیزاتو د برابرولو په اړه ډاډ ورکړ او ویل د دې وطن زړور بچیانو زرګونه کلونه د افغانستان ویړلی بیرغ په ټوله نړۍ کې راپولای دی.
راپور کې مو د ولسمشر اشرف غنی څرګندونې واورېدې چې وایي تر هغه مهاله چې د سولې تړون تصویبیږي د پوځي ځواک کارول د هیواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو دنده ده. خو په خوست کې نجونو او میرمنو پرون د اختر په دریمه ورځ د سولې د ټیکري تر عنوان لاندې په یو غونډه کې د جګړې پر ښکېلو خواوو د سولې او په خپلو کې د خبرو اترو د پیلېدو غوښتنه وکړه. د غونډې ویناوال وویل افغان میرمنې هیڅکله جګړه نه غواړي. نجیب الله الوخیل هم دې غونډې ته ورغلی و.
د سه شنبه په ورځ لسګونو خوستیو پیغلو او میرمنو د جګړې د ښکېلو خواوو وغوښتل چې په دې هیواد کې د تلپاتې سولې لپاره بین الافغاني خبرې وکړي. دوی چې د سولې ټیکري تر عنوان لاندې یوې برنامې کې راټولې شوې ده هم وویل د جګړې دوام به ښکېلو خواوو ته په راتلونکي کې له پښیمانۍ پرته بل هیڅ ګټه په لاس ورنه کړي. مدني فعال محبوبه سعادت ویل تر هغه چې په افغانستان کې ښکېلې خواوې په خپلو کې د سولې خبرې اترې او جوړجاړی ونه کړي سوله نشي راتللی.
همیشه غواړو چې سوله خپله داخل کې موږ د خپلو خلکو په منځ کې را پیدا کړو، نه دا چې خارجي هیوادونه په دې کې لاسوهنه وکړي، ځکه خارجي هیوادونه هیڅ وخت نشي کولی چې په یو هیواد کې سوله ټینګه کړي.
د سولې ټیکري د برنامې خزینه ګډونوالو د افغانستان د ملي بیرغونو له رنګونو جوړ ټیکري په سر کړی ول. د خوست د ولایتي شورا غړي نادبی عمری وایي خزې هیڅ کله جګړه نه غواړي، ځکه جګړه ورڅخه د کورنۍ غړي اخلي.
د خدای لپاره زموږ په کونډو، زموږ په یتیمانو، زموږ په د خلکو او زموږ په د خویندو باندې ورخ میګی. دا جنگ هیڅ معنی نه لري. وای وخت به تیر وي، بیا بلا سونه مروړی او څه به نه وي.
د سولې ټیکري په برنامه کې یو شمېر پیغلو د سولې په باب برابرې کړې مقاله ولوستي. د سهیلا نوري په نوم یو فعال په خپله مقاله کې سوله د ژوند ډالۍ او د بدمرغیو څخه د خلاصون یوازنۍ لاره وبلله او زیاته یې کړه
که هر څومره یې وستایم کمه به وي دا چې نننۍ راټولېدنه د سولې اختریز ټیکري تر عنوان لاندې ده. نو زمو خویندو ته دا پیغام راکوي چې د سولې په خبرو کې او د سولو په هڅو کې زمو ونډه څومره مهمه او اړینه ده.
خوست والی محمد حنیم فدایی چې د سولې ټیکري پروګرام تابعای کړی و د دې پروګرام د مخ په تړاو ول
مونږ د سولې د اخترس ټیکري اساسي پیغام داده چې په جګړه کې نه سوله شته، نه اختر شته او نه زمونږ د خویندو ټیکري خوندې ده. د خزو ټیکري دا د دوی عفت ده، دا د دوی عزت ده، او دغه عزت متاسفانه هغه خلک چې په جګړه باندې اصرار کوي دغه ټیکري ته بی حرمتی کوي، بی عزتی کوي.
د سولې ټیکري د برنامې خزینه ویناوالو د افغاني سولې په اړه مذاکره کوونکو اړخونو هم وغوښتل چې د سولې په خبرو اترو کې ښځو ته ونډه ورکړي. په پای کې یو شمېر مخکښو خزینه مدني فعالانو ته د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د سلمې کلیزې په ویاړ د ولایت مقام له لورې ستاینلیکونه هم ورکړل شول.
قدر من اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې به په یو راپور کې واوري چې د پکتیا او خوست ځوانان په سټو کنډو سیمه کې د تفریح لپاره د یو مناسب ځای د جوړېدو غوښتنه کوي.
مناسب ځای د خوست پکتیا او نور ولایتونو لپاره یو جګه نقطه ده. غرونه د ډېر ښسته هوا لري، غوښتنه به مو دی چې یو تفریح لپاره یو مناسب ځای نه باید جوړ شي دلته.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ او اوریدونکو د اونیز پروګرام اوریدل هم مه هیروئ. د د ازادي رادیو خبرونه اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. قدر منوریدونکو، اوس د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه ووري چې احمد شیبر چمتو کړی ده.
جرمنی ورسپانی شتوتګارت تر نخریختن د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پاړه لیکنه خبره کړې ده. د ورسپانی لیکي کوم بنیاد چې امریکایانو له طالبانو سره د مذاکرات پر مهال شي شایل افغانستان د جرمنی پوځانو وتلو ته هم لار هواره کړي. خدای جرمنی ورسپانی لیکي دا به وشي خو ستر خندونه به پات شي او هغه پراخه لوشه ده چې ډیر افغانان ورسره مخامخ دي او د دوی د شخړو طبیعت دی. شتوتګارت تر نخریختن وړاندې لیکي چې د افغانستان تر ټولو زیات عایداتي سرچینه د تریاکو ده او د حکومت او طالبانو ترمنځ جګړې دینی او عقیدتي بڼه نه لري، خو له بده مرخه کله هم دې برخو ته زیاته پاملرنه نه ده شوې. د سولې د خبرو په اړه بل خبرونه امریکایي ورسپانه نیویارک ټایمز بیا لیکي چې داسې ښکاري چې د امریکا متحده ایالاتونه له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو تړون ته له طالبانو سره نږدې شوي دي. ورسپانه وړاندې د یو شمېر افغان پوځي او ملکي چارواکو په وینا څرګندوي چې افغان ځواکونه چې په روسیو کلونو کې په خراب بد وضعیت کې دي، د خپل هیواد په ډیرو برخو کې تقریبا یو مخ په دفاعي حالت کې راغلي دي. د افغانستان پوځي چارواکو تیر کال ویلي وو چې دوی به د دفاعي حالت پر ځای تهاجمي حالت خپل کړي. ورسپانه بیا لیکي چې اکثر تهاجمي عملیات د افغان او امریکایي ځواکونو وړې ډلې ترسره کوي چې هوایي ځواکونه یې ملاتړ کوي. نیویارک ټایمز لیکي د افغان ځواکونو بد وضعیت تر ډیره طالبان له امریکایي پلاوي سره د سولې په خبرو کې برلاسه کړي دي او دا خبري پای ته نږدې شوې دي چې شایي نتیجه یې ډیره ژر اعلان شي یا څو اونۍ نورې وځنډې شي. ورسپانه بیا لیکي چې د روان کال له جنوري تر جولای میاشتې پورې تر 2300 ډیر افغان ځواکونه وژل شوي دي چې تر 80% ډیر د طالبانو د بریدونو پر مهال چې پر امنیتي پوسټو د تلاشۍ پر مرکزونو او امنیتي مرکزونو یې کړي دي وژل شوي دي. نیویارک ټایمز بیا د یو شمېر حکومتي چارواکو په وینا خبر ورکوي چې تهاجمي بریدونه یوازې د امریکا په ملاتړ افغان ځانګړي ځواکونه ترسره کوي.
له ازادي رادیو د راپورونو لړۍ اوري. په غزنی کې یو معلول ځوان د اختر په ورځو کې د غزنی ښار ته راوتلی وو او ځوانانو ته ډول غږاو. د ازادي رادیو خبريال حبیب رحمان تاثیر په خپل راپور کې وایي چې د دې ځوان پر شاوخوا اتنچي ځوانان راټول شوي وو.
له و میاشتو تداوی څخه ورسته عبد الصمد د غزنی په حاکمی صنایع پارک ناست او دغه جنگ زپلی ولایت خلکو ته خوشاله ورکوي. نړی تورته یاره عبد الصمد په ټپی وجود پرته لباجی او رباب څخه ډوله کوهی ډیرای ځوانان اتنه چوي او یا هم ورته نڅیږي. عبد الصمد د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې د هوان لګي دوه عمل په شی پښه ټپی سوای دی. عبدالصمد پر ډولک زخمی پښاړولې لا ډولک بس کول او د تندې د خلول او چولو څخه ورسته یا زادي رادیو ته وویل په ډولک وهلو لې چا څخه پیسې نه غواړي بلکې مخې د خلکو خوشاله ول دی. هغه زیاتوي سولې ارمان ده تر څو ټول وطنوال یو خوشاله سوکاله او لمنې ډک ژوند ولري.
بهغه پیسې باندې راغلی نه دغه راغلین چې د خلکو طبيعت سم سي د خدای سولر اولي خدای وطن جوړ کی تاغه ته فارم وای چې خدای خلک خوشاله وسی
په اختر کې راوتل تلته ډولک شغه خلک خوشاله کی دغه ځوانان چې دغه مزپوري دغه خوشاله کی تختره ورستم دا کار کوي کبه غنه
نه لختره ورته کله کله مېله کله دندوال کوج دمي دندوال او ادمي دغه چې بل جای واده چې زنګرته وي بیا درې دمه چپ خمې جوړه ولا تلمین کول با زمين کول چې هر شي میکو.
د عبد الصمد ډولک ته ډیرای ځوانان راټول سوي دي خوشاله دي. دغه وړه خوشالي ورته تر هر څلوې خوشالي ښکارا کیږي. څو تنو یا ازادي رادیو ته وویل د 1300 کالو خولي نن ورته توې کړې اتړنه ورته وکړل.
نن مرتضی یاندلو بیخی ډیر خوشاله ستوري داس خوشاله کسي چې نه پیژولې ده
یاندلو خلک ډیر شاتنه کوي. اتم دی
وو وو اتنه وکوه.
زمانم عبد الله دی د خوګانو د ولسوالۍ نه ولادي موږ سات خو ډیر تیر سو ډولک لپاره سات مو تیر سو بغیر څوک راځي ډولک لپاره دلته یې والله زما میله دي زړه تازه کیږی تې غمونه ډیر دي نو څه درته وایم
نوم مې نیک محمد د دندړو د ولسوالۍ دا ځوان راغلی و دلته م ډولک والله اتڼونه م ورته وکړو خلک ورته خوشحاله وو
ده دا خبره کوله چې زه ډولک ته دې لپاره کوم چې باید خلک خوشحاله سي تاسو خوشحاله کړی
هو ډیر ډیر خوشحالي مو خېت وخت اتڼونه مو وکړو
غزنای چې یو وخت اخترونو او نورو ملي ورځو ترڅنګ د خوشحالیو په ورځو کې د ډولونو اتڼونو سازونو میلو او تماشو ځای وو خو له بده مرغه چې اوس پکې خلکو له دغه ټولو شانو څخه لاس وینځلی دی او یوازې جګړې پکې کیږي
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
پاکستان نن او بخې د سشنبه پر ځینې پرون د کشمیر د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې د جوړېدو غوښتنه وکړه دا غوښتنه وروسته له هغې کېږي چې هندوستان له جمو او کشمیر ایالت څخه د کورواکۍ د هغه امتیاز د اخیستو اعلان وکړ چې د هند اساسي قانون دې سیمې ته ورکړی و په دې اړه جزئیات د اجمل اند په راپور کې واورئ
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته په یو استول لیک کې په کشمیر کې د هند وروستي اقدامات نړیوال سولې ته ګواښ بللی او پاړې د امنیت د شورا د بیړنۍ غونډې غوښتنه کړې د هند حکومت د اگست په 15 نیټه اعلان وکړ چې د هندي کشمیر هغه کورواکي پای ته رسوي چې د هندوستان د اساسي قانون له مخې د سیمې ته ورکړل شوی و تر دې ورځ مخکې د اگست له 4 نیټې د هند حکومت په هندي کشمیر کې ځانګړي امنیتي تدابیر ونیول دغلته موبایل او مزکنی ټلیفوني شبکې بند شوې او په سیمه کې انټرنیټ هم پرې شوی د اگست په 8 نیټه د هند صدر اعظم نریندرا مودي خپل ولسته په وینا کې ویل چې دا اقدام به نوی ډیلی دی د جوګه کړی چې په سیمه کې پر ترهګرۍ او بیلتون پالنې لاس بری شي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د سې شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته پاستول لیکي په کشمیر کې د هندوستان د حکومت وروستي اقدامات غندلې او هغه تیری کون کې کړنی بللې د قریشی په وینا د هند حکومت دا اقدام په قصدي توګه د جمو او کشمیر د هغه وضعیت لپاره غورځول دي چې په نړیواله کچه لانجمن پیښندل شوی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر په لیک کې چې رويټرز خبري ایجنټس وایي لیدلې دی ویل شوی پاکستان کړکیچ نه پاروي خو هندوستان باید زموږ زغم زموږ کمزوري ونه ګڼي قریشی په دې لیک کې همدارنګه هندوستان د توکم پالنې ایدیالوژي په عملي کولو تورن کړی چې د په وینا غواړي دغلته د مسلمانانو اکثریت د هندوانو په اکثریت بدل کړي هغه ادعا چې تر دې مخکې هندي چارواکو رد کړي خغلی قریشی په دې لیک کې زیاته کړې چې هندوستان بیا هم لزوا کار اخلي نو د پوینا پاکستان به اړوي چې د خپل دفاع په خاطر په ټول توان ځواب وایي د مولي همدارنګ ویلي هندي لوري هڅه کوي له کشمیر څخه د پام اړولو په خاطر پاکستان سره بلستون زرا من سکړي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په دې لیک کې زیاته کړې دی خطرناک او واقع بوت په پام پاکستان په دې اړه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د بیړنۍ غونډې د جوړېدو غوښتنه کوي د پولند د بهرنیو چارو وزیر یاتسک چاپوتویز چې په دې میاشت کې د امنیت د شورا مشري کوي وایي د امنیت د شورا غړي هیوادونه به پر دې لیک بحث وکړي نو مولي ویلي د هند او پاکستان ترمنځ ترنګلې اړیکې په ټوله جنوبی اسیا ناوړه اخیس کوي کشمیر د هند او پاکستان ترمنځ پرته غرنۍ سیمه ده چې دواړه هیوادونه یې د ملکیت ادعا کوي او دا مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ ویشل شوی په هندي کشمیر کې له لسیزو راهیسې یو شمېر وسلوالې ډلې د خپلواکۍ او یا پاکستان سره د یو ځای کېدو لپاره جنګیږي هندي چارواکي پاکستان تورنوي چې په هندي کشمیر کې د دې ډلو چې هندي لورې ترهګرې ډلې بولي مرسته او ملاتړ کوي
یو شې ټول ملت تور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوالي ستاسو د نجات لپاره
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وه حساب
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی ته دا فرصت ورکړي
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو
سمو غاګ لا ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د سهار لو د مزګر تر او و ورځې د اونې خبري د مزګر په او بجو د ازادي رادیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غاګ آشنا رادیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د مزګر لو د سهار تر او ل امریکا غاګ آشنا رادیو او د سهار لو د مزګر تر او ازادي رادیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. اته بجې او دیرش دقیقې شوې. په موکړې د خبرونو لنډیسته افغان چارواکي وایي د ننګرهار ولایت په بټیکوټ ولسوالۍ کې د داعش دوه تنه مهم غړي نیولې دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په نویل شویو کسانو کې یو کس عبدالرحمن نومیږي چې په طلحه مشهور دی او د ځانمرګو واسکټونو د جوړولو مسؤلیت درلود. د هلمند چارواکي وایي چې د دې ولایت په ګرمسیر ولسوالۍ کې نه وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبلا وختي. د هلمند امنیه قمندانۍ په یو بیان کې وایي په دې نښته کې شپږ وسلوال وژل شوي او درې نور ټپیان دي. په خوست کې لسګونه پیغلو او میرمنو پرون په هیواد کې د جګړې له ښکېلو خواوو د اوربند او سولې غوښتنه وکړه. د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن د اګست په 14مه له هند څخه د دې هیواد د جلا کېدو کلیزه په کشمیر کې تیروي. د عمران خان دفتر ویلي چې یو شمیر وزیران به مظفر آباد ته په سفر کې له خان سره ملګري وي او هلته به د ټولو ګوندونو کنفرانس جوړ کړي. په داسې حال کې چې په هانګ کانګ کې د چین د حکومت پر ضد مظاهرې روانې دي، اعتراض کوونکو پرون د هانګ کانګ په نړیوال هوایي ډګر کې د بلوا ضد پولیسو سره نښتې وکړې او په ودانۍ کې دننه او بهر ګډوډي جوړه شوه. او د روسیې دفاع وزارت ادعا کړې ده چې د ناټو یوه اف اتلس جیټ جنګي الوتکه د نړیوالو اوبو پر سر هغې الوتکې ته نږدې شوې ده چې د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو پکې وښوایي چې د روسیې الوتکو بیرته لرې کېدو ته اړ کړې ده. سموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو اونیس پروګرام ازادي او اوریدونکو هم تاسو ته وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د پکتیا او خوست یو شمیر ځوانان له مسؤولو چارواکو غواړي چې د پکتیا ولایت اړوند د سټو کندو په سیمه کې د تفریح لپاره یو مناسب ځای ورته جوړ کړي. دا سیمه چې په شنو غرونو پوښلې ده او د پاکې هوا ترڅنګ له طبیعي ښکلا برخمنه ده، د اختر په شپو ورځو کې ورته د پکتیا او خوست ترڅنګ له لوګر، کابل او یو شمیر نورو ولایتونو څخه ګڼ شمیر ځوانان او خلک د تفریح لپاره ورغلي وو. احسان الله آریان له پکتیا څخه په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د پکتیا ولایت د شواکول سره اړوند د سټکندو سیمه چې د خوست او کابل عمومي سرکې په سر تیریږي، یو له غلوړو سیمو څخه ده چې په شنو ونو پوښلې ده او د پاکې هوا ترڅنګ طبیعي ښکلا د ډیرو خلکو لپاره په زړه پورې ده. په دې لاره تلونکي مسافر د سټکندو په لوړه څوکه د ویشې بیل لپاره له موټر ښکته کیږي، د مکه بیا ول خپل ملګرو سره یادګاری عکسونه اخلي. د غزای په ملي او مذهبي ورځو کې د ګڼو ځوانانو او خلکو شاهد وي او د خوست او پکتیا ترڅنګ د لوګر، پکتیکا، کابل او یو شمیر نورو ولایتونو خلک هم د سیل او تفریح لپاره ورته راځي. یو شمیر ځوانانو له ازادي رادیو سره په خبرو کې د پکتیا ولایت له مسؤلینو وغوښتل چې سوداګر وهڅوي څو دلته د تفریح لپاره مناسبه پانګونه وکړي.
نوم محمد ریاض دی، پکتیا ولایت یو ځوان. دا ډیر مهم ځای ده، د کې څلور درې ولایتو خلک راځي کیږي او تفریح کوي. په چیرته ولایتي اداره د تجارتو تشویق نو دا ډیر خو تفریحي ځای بدل سي.
نوم کامل همت دی، د خوست مرکز پنځه وسیدونکو د مناسب ځای دی. خوست، پکتیا او نور ولایتونو لپاره یو جګه نقطه ده، غرونه دي، ډیر خسته هوا لري. غوښتنه به مو دی چې یو تفریح لپاره یو مناسب ځای نه باید جوړ شي دلته.
نوم ثقلا زلاند، ایواز چکر تر غلی دلته زکه د اختر ورځ ده. خودلته داسې سنوینم، ایواز یو زنګی ده، امغه په جک سر باندې ده، امغه کیپیت نه کوي.
د دغه ځوانانو غوښتنه مو د ګردیز له خروال اسمت الله خالد او د ولایت مقام وین عبد الله حسرت سره شریک کړه. دوی ازادي رادیو ته ویل چې له خصوصي سکتور سره د دې ځای په اړه خبرې کړي او هیله مند دي چې ډیر ژر له پنګولو سره یې هوکړه ورسیږي.
ولایت مقام سره خپل پلان شریک کړی دی په دغه برخه کې موږ کار کړی دی ځینې پانګوال موږ دې ته هڅولي تر څو هغوی وکولی شي هلته سرمایه ګذاري وکړي
موږ له خصوصي سکتور سره وار په وار باندې ناستې کړي دي چې راشي په دغه ځای کې پانګونه وکړي چون له دغه ځای نه د پکتیا په شمول څو نور ولایتونو خلک هم د تفریحي ځای په توګه باندې وخت په وخت باندې استفاده کوي
د غنو نور ولایتونو ترڅنګ د پکتیا اوسیدونکو په داسحال کې د سټو کندو سیمه د تفریح په ځای بدلول غوړي چې ل دې وړاندې د ګردسخار اوسیدونکو په دې ولایت کې د تفریح لپاره د یو مناسب ځای د نشتون شکایتونه کړي وو
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country.
In dealing with the migration crisis.
ل دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
زموږ راغله ازادي رادیو اوري ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار جلال آباد مزار شریف هرات گردیز خوست اسدآباد لشکرګه غزنی قلات پل علم پارون او مهترلام کې خبريږي اوس هم یو بل راپور د کندوز ولایت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي چې سږکال په دې ولایت کې د غنمو په حاصلاتو کې په 30 زیاتوالی راغلی د دې ادارې د چارواکو په وینا کندوز د خوراکي غنمو له اړخه ځان بسیاینې ته رسیدلی او آن د هیواد نورو ولایتونو ته هم د دې ولایت غنم استول کیږي په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان له سیمې څخه نور حال راکوي
په کندوز کې سږ کال د غنمو په حاصلاتو کې 30% زیاتوالی راغلی د کرنې او بلګونې او مالداری ریاست چارواکي وایي چې سږ کال په وخت سره موسمي بارانونه وورېدل چې له کبله یې کروندګرو له خپلو کرنیزو ځمکو څخه په ډېره پیمانه حاصلات ترلاسه کړی دی د دې ولایت یو زیات شمېر بزګران هم په روان کال کې د غنمو د حاصلاتو د ډېرښت له کبله خوښي څرګندوي خو شکایت کوي چې په بازار کې غنم په مناسب قیمت نه پلورل کیږي د خان آباد ولسوالۍ یو تن بزګر نورالدین په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
غنم ډېر ښه غنم سوي دي حاصلات ډېر دي په ټول ولسوالۍ کې په نور ولسوالۍ حتی په ولایت کې ډېر ښه غنم سوي دي د قانون سي دي ډېر مستون سره مخامخ دي په دې چې یو خانه غنم ارزانه دي 30 روپۍ من دي او بل خانه کوټ قیمت ده دوی په دې ستونزو کې دچار دي
د کندز بزګران پر دولت غږ کوي چې د دوی کرنیزو محصولاتو ته مناسب بازار پیدا کړي تر څو بزګران په خپلو پښو ودرېږي د دغه ولایت د امام صاحب ولسوالۍ یو تن بزګر حسیب الله په دې اړه وویل
غنم حاصلات سږ کال ډېر ښه حاصل دی ښه غنم ښه ډېر دی خو نرخ نه لري نه کوټ قیمته دی یو مردی کار په 600 روپۍ ده نو باید موږ غلې ته یو بازار پیدا شي یو مارکیټ جوړ شي چې موږ غله په ښه بیه خرڅ شي
د کندز د کرنې او بلګونې او مالداري ریاست چارواکي په داسې حال کې په دې ولایت کې د غنمو د حاصلاتو د زیاتوالي خبر ورکوي چې تیر کال په دې ولایت کې د غنمو فصلونه د وچکالۍ له کبله له منځه تللی وو او بزګران سخت زیانمند شوي وو د نوموړي ادارې د زراعتي چارو امیر عبدالمجید نافذ هم د بزګرانو ستونزې مني او زیاتوي چې حکومت خپلې هڅې پیل کړي تر څو د بزګرانو محصولاتو لپاره مناسب بازار پیدا کړي
خوشبختانه بارندگی خیلی خوب بود و ما حاصلات خیلی خوب برداشت کردیم ولایت کندوز
سږ کال د ښو وروختونو له کبله د غنمو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی او کندوز د خوراکي او تخمي غنمو له اړخه ځان بسیاینې ته رسېدلی او دغه راز د پخوا په شان کندوز د هیواد د نورو ولایتونو تخمي غنم هم تامینوي
دیگه ولایت کم او حسابق ما از ولایت کندوز تامین کرده بود
دی خاغلی نافذ په وینا چې د دې ولایت د غنمو حاصلات سربیره پر دې چې په خپل کندوز کې هم مصرفیږي د هیواد نور ولایتونو لکه کابل مزار شریف بدخشان سمنګان سرپل جوزجان او دغه راز نور ولایتونو ته هم صادریږي کندوز په شمال ختیځ زون کې د هیواد له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي او په نوموړي ولایت کې څه باندې 200,000 هکتاره ابي ځمکه او څه باندې 100,000 هکتاره للمي ځمکه موجود ده د کرنې او بلګونې او مالدارۍ ریاست د چارواکو په خبره چې د دې ولایت 50% اوسیدونکي پر زراعت او مالدارۍ بوخت دي چې پخوا دغه ولایت د افغانستان د غلې د کندو په نوم هم یادېده اجمل آریان ازادي راډیو کندوز
ها هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي. عبدالهادي غنمرنګ د غزنی ولایت له مقر ولسوالۍ نه لیکي، د سولې له پروسې سره هممهاله باید انتخابات هم وشي، څو چې د سولې سترې پریکړې د یو باصلاحیته حکومت لخوا وشي. صفای له کونړ ولایت څخه لیکي، طالبان افغانان د کفر په نامه شهیدانوي، خو خپله د افغانستان د بدبختۍ له ستر او اصلي لامل روسانو سره دوستي کوي. جعفری په خپل اس ام اس کې لیکي، په زرمت ولسوالۍ کې شپنی عملیات د سولې پروسه سبوتاش کوي. نوریا سلطانی د زابل ولایت له شاجوی ولسوالۍ نه لیکي، طالبان چې ځان د اسلام مدافعین بولي، نو بیا ولې جنگ ته په سوله چې اسلام ورته خیر ویلی ترجیح ورکوي؟ داود منظور له غزنی ولایت نه لیکي، د سولې په برخه کې د ولسمشر اشرف غنی دریز د یوې واقعي باعزته او داسې سولې دریز دی چې هر افغان یې غواړي. نادر شاه تکل د خوست ولایت له ځاځي میدان ولسوالۍ څخه لیکي، پر ټولو افغانانو غږ کوم چې د ازادۍ یا استقلال ورځ په ځانګړي ډول ولمانځي. سمیع الله حلیمی تندر د پکتیا ولایت له څمکنیو ولسوالۍ نه لیکي، ولسمشر اشرف غنی تر اوسه پورې د 14 پاسو ښوونکو ته هیڅ پاملرنه ونه کړه، نه یې معاش ورلوړ کړ او نه یې د ځمکو نمرې ورکړې او نه یې د 15 او 16 څانګو لپاره زمینه ورته برابره کړه، څو 14 پاسان په لیسانس بدل شي. او عبدالواحد مدقق له لوګر نه په خپل سمس کې لیکلي، افغان حکومت باید د سعودي عربستان له حکومت سره په همغږۍ کې د افغان حاجیانو او عمره کوونکو ستونزو ته د پای ټکی کېږدي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، دا د خبرونې په وروستۍ برخه کې تاسو د ازادۍ او اوریدونکو د اونیس پروګرام اوریدو ته رابولم.
ازادۍ او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکی هیلی ومنې په دې هیله چې جوړ روغ اوسئ. ورزو ستاسو د دې اونۍ پیغامونو ته. دوستانو، زموږ په پیغام سپتون کې دستګاه کې ستاسو ډیر داسې پیغامونه راغلي دي چې تاسو د معاشونو په اړه خپل شکایتونه را سره شریک کړي دي. البته دا د افغانستان د بیلابیل ولایتونو او سیمو څخه دي، ملي اردو څخه نیولې تر پولیسو پورې، تر د معلولین نو مایوبین خنیولې، بیا د شهیدانو تر ورسی پورې او د متقاعدینو. اکثریت دوستانو مو د معاشونو د ځنډ په اړه خپل شکایتونه را سره شریک کړي دي او د دولت د مرستو یا د ملاتړ هیله لري. دوی غواړي چې دولت ورسره همکاري وکړي او زموږ څخه دا هیله ده چې اړوندو مسؤلینو ته د دوی دغه پیغامونه ورسو وروای ورو. موږ به پر دواړو سترګو ستاسو پیغامونه خپرو کو او مخکې تر دې چې پروګرام مخته ولاړ سي، غواړم دا یادونه وکړم چې د ازادي راډیو په بیلابیلو پروګرامونو کې په همدې مسله باندې ډېر راپورونه درلودلي دي، ډېرې د اړوندو مسؤلینو سره مو مرکې کړې دي. خو داسې ښکاري چې لا هم د اړوندو مسؤلینو ژمنې تر اوسه پورې نه دي پر ځای شوي او ستاسې ستونزې او شکایتونه نه دي حل شوي. په دې ځای کې به یو ځل بیا د افغانستان د ځوانانو او معلولینو د ټولنیز شورا د مشر اسدالله کاموي خبرې هم در سره شریکې کوم چې لازادي رادیو سره یې په همدې اړه کړې دي. او هم به وروسته د افغانستان د مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدو د کمیسیون د مشر شغلی زلمی زابلي خبرې هم در واورم چې دوی وایي د اړوندو مسؤلینو سره دوی هم خبرې کړې دي او ټینګار ورباندې کوي. خو مخکې تر دې چې د هغوی دا څرګندونې واورو، راپسو ستاسو دغه پیغامونه به په ګډه سره واورو کوم چې تاسو د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو څخه زموږ سره شریک کړی دي.
د ازادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته زما سلامونه او احترامات ورسیږي. زه د لوګر ولایت نه د یادرې ولسوالۍ نه تماس کیم. د افغانستان لوړ پونو چارواکو ته هیله کیږي چې د مایبینو او د شهیدانو د نظامی شهیدانو پیسو کې به درکه ټیم لګیږي او خدای دې وکړي چې دغه پیسې زر لند وخت کې حواله شي، لکه درې میاشتې، څلور میاشتې، پنځه میاشتې وخت لګیږي. هغه مختلفو ولسوالیو نه خلک راغلي، څوک پولیس دي بیرته پروازونه نه، څوک نور مشکل لري، لارې بندې دي. خدای دې وکړي چې په دغه پیسو باندې لوړ پوړي چارواکي دغه امر وکړي چې دا پیسې زر تر زره حواله کړي او د خلکو مشکل حل کړي. والسلام.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لرګون ولسوالۍ د چکنغور له کلي نه تاسو سره په تماس کې یم. چې زموږ د لرګون ولسوالۍ د چکنغور په ساحه کې ډېر زیات مزبین دي، ډېر بې وزله دي، شل او خوټي په بمونو باندې الوتي دي. همدارنګه ځاني کول دي د تعلیم او د زحمت سره مخامخ دي. موږ دولت ته زموږ غوښتنه او تر استحقاق چې دا سم خلک شي، شل او خوټي ټول زموږ ګوانډي ولسوالۍ چې کوم دي یو ټول چې موږ یې نه خلک خوټي ټول مواد دولت.
السلام علیکم. شاهزاده ناظرین، فیم فریدم د ازادي ارادو ته د چې د نظامی شهیدانو او معلولینو لپاره د رئیس جمهور د خانه امر دی چې یو نومره زمته دی ته باید ورکړل شي. د کونړ ولایت د شهیدان او معلولین په بعضو ولایتونو کې، لکه د ننګرهار په ولایت کې، دغه ورونو کې هلته ورته نمره ورکړل شوې، هغې ته توضیح شروع شوې ده. بدبختانه چې په کونړ ولایت کې داسې محترم والي صاحب د دغه خلکو دپاره یو شارک وعدم کړی ده او ځمکې م ورته په نښه کړي دي، خو کار ډېر په ټکنۍ سره روان دی دلته په کونړ ولایت کې. نو زما د محترم والي صاحب نه او د شاروال صاحب نه غوښتنه ده چې د دغه مظلوم قشر دپاره زر تر زره تاسو د دغې په کار باندې اقدام وکړئ. الله ربالعزت به تاسو ته اجرونه درکړي.
پیغام دغه دی ورور، چې دغه په علم کې د دغه شهیدانو معیبینو نظامي پیسې دغه خلک داسې په چورو چپول باندې لاسونه ورته کړي دي. والله که یا د چا حق حقوق ورکوي، نو دغه نظامیان د بېچاره هم ورسو راینن لاړ سبا راشه، نن لاړ سبا راشه، ورسو د شهیدانو معیبین ته ورسو. هغه وایي وایي نظامیان ته اوس نهشته چې وخت بعد ورکوو.
دوستانو، اوس به د افغانستان د ځوانانو او معلولینو د ټولنیزې شورا د مشر اسدالله کاموي خبرې په ګډه سره واورو، چې دی په ځانګړي ډول د معلولینو د ستونزو په اړه ږغېدلی دی او د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي دي.
د لوی بخون چې الله جل جلاله په سپېڅلي نامه لومړی د ازادي راډیو مشر صاحب درنو کارکونکو او درنو اوریدونکو ته سلامونه او درناوی وړاندې کوم. وزارت مخکې مونږ د معینیت په نامه د شهیدانو معلولینو معینیت په نامه یو معینیت لرو، خو خوشبختانه د مقررو مبارزو نه وروسته چې مونږ اډوکې سینې وکړي، لابین وکړي، د افغانستان جلالتماب ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی او جلالتماب ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله نه منندوی وو چې زمونږ وزارت خپلواک او وزارت مستقل کړو. راځو دې خبرې ته په یوه نقطه کې لږه ګیله لرو، او هغه دا چې درون ولسمشر او درون اجرایي رئیس صاحب دغه د وزارت رهبري باید معلولینو ته سپارلې وي. هغوی چې د معلولینو په دردونو باندې د نورو نه ښه پوهېږي او د دوی دردونه ښه تشخیص کولی شي. په هر صورت باندې راځم دې ته، وزارت نوی دی، بودیجه یې څنګه چې لازمه وه د کال په سر کې تصویب نه شوه. اوس پارلمان ته تدې ده، خوشبختانه د افغانستان ملي شورا د معلولینو د معاشاتو بودیجه زه چې خبرې هم تصویب کړې ده، او انشاءالله د اختر نه وروسته به دوی ته خپل معاشات ورسېږي. د بلې خوا نه د بایومیټریک پروسه هم روانه ده، نو مدني ټولنې او نور زیربت ادارا ټول د شهیدانو معلولین د وزارت سره باید همکاري وکړي، او د دې همکاري په جریان کې چې دغه معلولین کله بایومیټریک شي دا فساد مخه نیول کېږي، چې هغه په زرګونو او حتی شاید په لکونو کتابچې جاري کتابچې د معلولیت په دغه وزارت کې جوړې شوې دي. نو بعض خلک د دغه برخې نه چې سو استفاده کوي، هیڅ معلولیت نه لري، په سلګونو او لسګونو کتابچې جوړې کړې دي چې متاسفانه معلولین پکې بیا بدنامیږي، ولایتونو کې ولایتي رئیسانو جوړې کړې دي. پر صورت باندې زه امیدوار یم، زه معلولینو ته ډاډ ورکوم، په دې هم پوهېږم چې دا یو غټه معضله او مشکل دی. اختر به د معلولینو بېچارهګانو نه په دسترخوان کلچې، نه به پې کیک او نه به پې چاکلیټ، خو دغه ستونزې او مشکلات چې مونږ ګاللي دي دغه باید وګالو چې د دې اختر نه وروسته. زه مطمئن یم زه چې څومره پوهاوی او آګاهي لرم، انشاءالله د وزارت بودیجه چې کومه بودیجه پیشنهاد کړې وزارت مالیې ته، د وزارت مالیې په تفاهم د افغانستان ملي شورا ته تدې ده بودیجه تصویب شوې ده، وروسته به انشاءالله تخصیص منظم راځي ټول ولایتونو مرکز ته به بودیجه رسیږي.
ازادي او اوریدونکي، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
مند مولا ګل د لغمان ولایت د لشان تماسي ولای د ما ته شپږم مېش تر شپږم مېش ماش مل احمد مالی پټ کړه او چې نو په کومه به کول کړه نو د انچل پروګرام د وزارت دخلین اول سو د فتین اول سو د وزارت د چربجز خبر شو څو پرزم کامل مالی ما ته انا او بانا کی زغړ خوښ کوم چې وزارت دخلین د خپل امر مالی د لغمان ولایت دا پروژه چې ما ماشه وره چې شپږم مېش.
ہلو السلام علیکم د هلمند ولایت عبد الخلیل سرباز خبر کوم د ملي امنیت د دوه میاوزیت خبرو مخته دا پیسې چې اشرف غنی ورته بخشش کړي وي د دولت سربازانو ته موږ د یو روپۍ نه درکړي په د روزي رئیس د غوړ اختر رئیس مو ورته پتا مې پتا مې پولیسو وخت سرحدیانو وخت د ملي امنیت هیڅ سرباز نه دی اخیستی نه پوهېږم چې دا غلا کړي وي خوړې او څه یې پرې وکړ د ازادۍ راډیو نه ډېره مننه چې موږ پیغامونه نه شي موږ غواړو چې دغه خبره تر لوړ پورې چارواکو پورې ورسوي مننه.
السلام علیکم سید خبرې کوم له کابل نه محترمه دغه کوم چې دا د اردو کسان دي په دغه اردو کې چې دي دغه د ماش ولې نه حواله کېږي دا بله میاشت هم د سر ته ورسېده دلته د مشکلاتو د وجې نه دا مشکلات ډېر حد نه سوا شوي دي او د حکومت د دې شي غم نه خوري ولې د دې شي په حساب کې دا غم خورګي لپاره څوک نه پیدا کېږي. وسلام.
بله السلام علیکم ماریم وروره د ماشونو دا کم شوي دي وروره پوهسولې نو ماشونه مو میاشت پر میاشت نه تاسې کوشش وکړي دا ماشونه مړ میاشت پر میاشت کښې وروره ډېر سره مشکلاتونه سره حل دی چارواکو ته خبر دی وروره چې دا زما مشکلات هغه حل کړي وروره پوه شولې دغه څه سره ولیدلی وروره پوه شولې چې بېخي ماشونه مو اوس کېدم میاشت له ماخه میاشت پر میاشت اوسېدندې وروره او پنځه زره افغانۍ په پنځه زره افغانۍ خو قسم کار کېږي وروره خو ورونه را باندې د مرضي دي وروره بل مشکلات بل مشکلات نو موږ غوښتنه دا ده چې زموږ ماشینې ته اضافه شي وروره زه به خپله به کومه نانۍ کښې اګر یم داش پنځه کاله مې کېږي که شپږ کاله مې کېږي چې
تاسو دغه دی چې دغه د ملي اردو د هلمند څه خبرې کوم څلور سوه څلور دغه کنډکه څخه موږ ماشینه ولاکه نه راکول کېږي دا زما پیغام دی.
اوس به ورسو د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون د مشر ډاکټر زلمی زابلي هغه څرګندونې به واورو چې دوی وایي دفاع وزارت او د کورنیو چارو وزارت او نورو اړوندو مسؤلینو سره دوی اړیکې نیولې دي او ژمنه کړې ده چې له اړوندو ادارو څخه مسؤلین مشرانو جرګې ته وربولي او د دې مسلې وضاحت ځینې غواړي. راځئ چې د ښاغلي زابلي څرګندونې په ګډه سره واورو.
برسروادانه کې د امي روزه شنبه او یکشنبه او دوشنبه ما مسؤلین وزارت دفاع را وزارت داخله را او شورا او مجلسونه د کمیسیون میخه نمائنده یا میتنه د کمیسیون باز د جلسات اشتراک وکنه چې اونار مستقیما مابورین چې را اونا باندې ناخ ناخ میکنه با میډیا او با کارمندای خود وعده دروغ میته او حقوق برعکس هم تادیانه میکنه. یی مشکل راستي هم د وزارتخانه او دفاع او داخله شورا مالین موجود است اونا بارها در کمیسیون ما هم آمده در شکایت مجلسانه ولی ما وعده میکنه که در یک هفته توجیه میکنه ولی باز همو کار عملی نمی کنه. این دفعه ما مجبور مکلف که یا را بخواهیم در صورتی که یا در ظرف یک هفته و سه روز که میادی میخواهیسته اگر اونا تعبیه نکرد ما این موضوع را به سروالی محل بکنیم که سروالی مطابق قانون از یا پرسان بکنه که چرا یا هر وقت باعث آزار و اذیت و باعثی تاخیر در وظایف خود میشه. این خو یک چیز بسیار مهم است. وقتی یک سرباز در خط اول می جنگه و اونا ماش داده نشه او فامیل داره او از خود اولاد داره او دچار مشکلات است. این وعده ما ثابت کرد که بیشتر شنبه یک شنبه دوشنبه آینده در پارلمان رخصت است کمیسیون شکایت همین موضوع در درستی تعقیب میکنه که تا اونا را ما مجبور کنیم که حقوق به دوستای ما برسن.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوریدل
دوستانو اوس به ستاسو نور هغه پیغامونه راوخلو چې پر نورو مسایلو او ټولنیزو ستونزو باندې مو موږ ته خپل شکایتونه راستولی دي.
هلو السلام علیکم دا خکلی پکتیا تمکنی ولسوالی نا سمیع الله حلیمی ته در خبرې کوم د لوړپور مقامات ته هم غوښتنه ده ده چې د پکتیا تمکنی ولسوالۍ د شهرینه او بازار څخه تر ستر ګرمي مبلو کلي پورې غځېدلی سړک د اندازې زیات کنډوکه پر ده. دا سړک ته نه دولت پاملرنه کړې نه کومو مسیسو پاملرنه کړې ده. که چېرته د دې ګرمي مبلو کلي پورې غځېدلی سړک په پاخه او اثري ډول جوړ شي نو د ستر ګرمي د مبلو کلي ټولې ستونزې به حل شي.
السلام علیکم. الحمد لله تعالی کوټه څخه خبره کوم وروره مې څنګه کال کې چې د خاص روزګار او د کریډ مابول دا الله ربانه ده د تلوري څو پام نه کې دا او نو خو له کوټه ډیر په تشکیل دې 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 او بل د کندار او د کریډ مابول دا الله ربانه ده په شان قرب یې تر ده با یې څوک ما په دغه څه څه کوي چې دې دې نه کې دا خامخا به خلاص کې وسلام په احترام.
السلام علیکم اجما پیغام دکندار خبر کوم اجما پیغام دادی اجما پیغام باید آزادی راڈیو چې په کندهار کې برق نشته موږ ټول د ستونزو سره مخامخ یو او دلته پنکې په لګو ګرمي ده او د څښنو حتی پنکې نه پرېږده وغوښوئ شمسي سکار واخلو دغه اوبه نه لرو د شنګو اوبه نه لرو سمسیه بلاته موږ په برق باندې اوبه راکاږو بېخي د ډېرو ستونزو سره مخامخ شو. باید کندهار ښار کې دغه کوم د برق ریاست چې دي دغه کسان د وخت څخه په پچه دغه کسان لرې کړي او پر ځای یې لرې کسان وګماري او چې دا برق چې کندهار ښار ته ورکړي دغه تل موږ د کندهار په برق شکایت کری دی شکایت والا کا شکایت نزدی کلام شران جمعنی ہو کی منانا ازادی
دا زادی راڈو کارکون کو اوریدون کو تری زمان سلامون و احترامات و رسیگی زدلو گر والا دازر اول سالین تماس کیم د افغانستان تل ورپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر ولایت یادرې ولسوالۍ د وطن کې مونږ ته برق منظور وو هغه برق دښمن د ساتلو له وجې نه ساتلو له وجې نه هغه هم پرېښودو د شمسیانو خبر راغله چې تاسو سره د اولاد د شمسیانو کومک او مرسته کوي هغه شمسیانو کې زمونږ ټول قوم نه تذکیرې اخیستې دي او مشرانو وړي دي له وسه پورې نه شمسي راغلې ده او نه بېرته معلومات کوي. خدای دې وکړي د افغانستان لوړپونو چارواکي هغه ژمنې چې له مونږ سره مو سره کړی وې بیاځرې ولسوالۍ سره کړی وې هغه شمسیانو غم راته وکړي او مونږ ته په دې لنډ وخت کې تسلیم شي. وسلام.
مننه کوم دوستانو استاسو د پیغامونو څخه د دې د خبرونی وخت په همدې سره مخ په خلاصېدو سو نور پیغامونه مو هم را سرهسته خو د وخت مو ختم سو موږ به په نور خبرونو کې هغه پیغامونه هم درته نشر کو او د اړوندو مسولینو سره به هم خبرې ور باندې وکړو. تر بل خبرونه مو پر خدای سپارم. الله مو مل سو.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
کمی سو